اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري. په دې غړي کې د پښتو د نوموتی شاعر خاطر افریدی ژوند او فن خبرې کوو. خاطر افریدی د پښتنو په حقوقو شاعرانو کې دی چې رسمي زده کړې نه وې کړې او مرهم په ځوانۍ کې څو خو دومره خوندور او ژوره شاعري یې کړې چې نن هم خلک په محفلونو کې وایي او سندرغاړي ورته خاص سندرې جوړوي. خبرونه راشد خټک جوړ کړې ده، راځي ورته غوښتو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مصری خان خاطر اپریدی د پښتو ځواني مرګ شاعر دی، یعنی په دې نړۍ کې لږ وخت تیر کړی دی، رسمي زده کړې هم نه وی کړې، خو د خپل لند عمر او بې سوادۍ به وجود د خغه شاعری ډیره زیاته مشهوره او په خلکو کې مقبوله ده. ویل کېږي چې د یوې لوی او ګورې ونې لاندې بله ونه نظر غونېږي، خو خاطر اپریدی د خپلو استادانو یعنی د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواري او لالزاده ناظر شینواري نه علاوه د نورو ډېرو لویو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل شاعري په خلکو ومنله. خاطر اپریدی د خیبر په قبایلي سیمه کې په صدوخیلو کې د اکبر خان په کور کې په کال 1901 کې زیږېدلی و. د ژوند د تیرولو دپاره یې کرکیله کړې وه، په ملیشیا کې د مالی په توګه کار کړی و او سنسه تجارت یې هم کړی و، خو زیات ژوند یې په بېوازلۍ او ناروغی کې تیر کړی و. لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د خاطر اپریدی د شاعرۍ د مقبولیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
سوال دا دی چې هغه کومه خوبی ده چې خاطر اپریدی ته د حضرت امیر حمزه خان شینواري، ناظر شینواري او زد نورو کداور او شاعرانو په موجودګۍ کې دومره شهرت ور بخلې ده. نو جواب یې دا دی چې که څه هم د فکر خاوند وي او د خاطر په شاعرۍ پوهیږي، نو هغه ټولې خوبۍ به په نظر کې راشي کوم چې د ښې او اعلی شاعری لپاره ضروری دی، او بیا به یومنی چې واقعي خاطر داسې شاعری کړې ده چې د عوامو په تبع درستا او روغه پریوزي، ځکه چې اسانه ساده او عام فهمه هم ده. خیالات یې سپیزلی او سوچه دي، د تخیل پرواز یې بلند زوردار او اعلی دی، بندش یې چست او بیان یې د جذبې نه ډک دی، کلام یې د تسنو نه پاک دی، د مشکل نه مشکل خیال یې د عام روزمره په لفظونو کې داسې رانغاړلی دی چې د تغزل مینه پرې ماتیږي او د سهلې ممتنې باور پرې کیږي. بیا دې صحیح نکړم باغو سترګو یو ځلې هماغه سي پمړو سترګو، خیر دې دا زما سترګې کبد شوې خو راته ګوره په دا خو سترګو. نو ګرانه، دغه د خاطر اپریدی د شاعرۍ هغه کمال دی چې خاطر اپریدی د عوامو په دردېدل عراق باندې ګوتې یخی دي او هغه سه شاعري یې کړې ده چې کمه د عوامو په زړه کې پرته وه او عوامو خوښوله او عوامو زړه ته پرېوتله. نو په دې نقطه باندې خاطر اپریدی پوه و، هغه ساده شاعري کړې ده، هغه خوږه شاعري کړې ده. نو په خپل وخت کې هم دی چې کوم دی لکه ما ذکر وکړو، د ناظر شینواري، مراد شینواري، حمزه بابا او داسې نورو شاعرانو او موجودګۍ کې هم مشهور و، پس لاغو هم مشهور دی. په دې شاعرۍ کې کمالونه ډیر دي، ډیر کمالونه دي پکې. نو د هغې وجه دا ده چې دا شاعري نن هم مقبوله ده او خلک یې زیاته خوښوي او ډیر په مینه یې لولي او اوري.
شاعر او لیکوال ډاکټر کلیم شینواري د خاطر اپریدی د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خټک صاحب، مننه مو کوم، ستاسو خبره تر دې حده سمه ده چې د مرحوم خاطر اپریدی په شاعرۍ کې کومه خاص فلسفه نشته، ډیر ژور او پیچیده خیالات هم پکې نشته. د تصوف وحدت الوجود یا د وحدت الشهود پاک له افکار او خیالات هم پکې نشته، او د قومیت او نشنلیزم کوم مخصوص او واضح تصورات هم د دوی په کلام کې مخې ته نه راځي. خو تر کومه پورې چې د عشق او رومان خبره ده، نو دغه موضوع خاطر اپریدی سره دومره ډیره چې د دوی ټوله شاعري د دې نه غیر چاپېره شورلي او په همدې باندې مشتمله ده. زه دا منم چې ډېرو پوهه او عالمانو خلکو کې د دوی مقبولیت په نسبتا کم وي، او د دې وجه به هم دا وي چې دغه شیونه پکې نشته د کومو چې تاسو ذکر وکړو. خو تر کومه پورې چې د دوی د عوامي مقبولیت خبره نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه یو ډېر مقبول شاعر دی، تر دې پورې چې ماشومانو او لکانو ته هم د دوی شعرونه یاد وي. د دې هر څه باوجود چې دوی مشهور دي، نو د دې وجوهات خو ډېر کېدای شي، خو یوه لویه وجه یې زما په خیال دا هم ده چې د دوی زیاتره کلام چې دی هغه د موسیقۍ په چپو خور شوی دی. تاسو ته به پته وي چې د رباب استاد مشهور سندرغاړی باغیرم چې کومو دا د خاطر افریدي کلیوالو دواړو په یو کور کلي کې ډېر وخت تیر کړی و، ډېر محفلونه یې سره کړي وو. د باغیرم د نو نو طرزونو لپاره خاطر مرحوم کلامونه ترتیب کړي وو، کوم چې کله ریکارډ شو او خواره شو نو خلکو ډېر خوښ کړه. او د دې هر څه سره سره که وکتی شي نو هغه یو خوږ ژبه شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې د عشق او محبت رښتونی کیفیات دي. په ژبه کې هیڅ قسمه پیچیدګي نشته، مشکل الفاظ پکې نشته. د هغوی شاعري نیغ په نیغه د عام خلکو زړونو او ذهنونو ته رسیږي، ځکه چې څه مشکل پکې نشته. دغه شان د دوی په کلام کې سوز دی، درد دی، مینه ده، اخلاص دی، شیرینی ده، او دا هر څه هغه خصوصیات دي چې اوس هم د دوی په کلام کې موجود دي. او همدا وجه ده چې خلک یې اوري نو اوس هم د دوی په مقبولیت کې څه فرق نه راځي او خلک یې اوس هم خوښوي.
خو په اسلام آباد کې د قیر اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د تلپاتې شاعرۍ لپاره ضروري نه ده چې د یو سیاسي غورځنګ سره تړلې وي او یا صوفیانه خیالات او فلسفیانه فکر ولري.
دې کې شک نشته چې خاطر د شلمې صدۍ د نوي شعري ادب یو ډېر معروف، مقبول او مشهور شاعر دی. داسې ده چې موږ ته پته ده چې غزل یو داسې صنف دی چې په هغې کې شاعري کول اسان کار نه دی، او خاطر د غزل شاعر دی. نو د غزل شاعر په دې نه مشهورېږي چې د هغه په غزل کې کومه ډېره ژوره فلسفه ده، یا کوم سیاسي تحریک سره تړلی دی، یا کومې ډېرې دقیقې خبرې دي چې هغه د عام انسانانو د سطحې نه اوچتی دي. د غزل شاعر شهرت په دې مومي چې د هغه ډیکشن څه دی، د هغه اسلوب څه دی، د هغه ژبه څه ده، د هغه د کلام تاثیر په کومو خصوصیاتو را جوړ دی. نو خاطر چونکې د غزل شاعر دی، نو د غزل دغه اړخونه د هغه بالکل جوت. د خاطر ژبه ډېره روانه ژبه ده، ساده ژبه ده، یو ښکلی موسیقیت او ترنم دی پکې. خاطر په خپل هم په موسیقي ډېر پوه و، رباب به هم غږولو، ترزونه خپل جوړولی شو، خو په کلام کې یو د کمال رواني ده. دغه شان افاقي خبرې کړې دي، یعنی د محدود جغرافیه او د محدود نظریه خبرې نه دي کړې، د مینې د افاقي جذبې یو رنگین بیان یې په خپل غزل کې ځای کړی دی. خاطر په خپل هم وایي چې د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم، په دې خړ خبر کې څه دي بېله خاورو. دغه رنگینی، دغه رومانیت، دغه سادګي، دغه د ژبې رواني، دغه ترنم، دا هغه خصوصیات دي او هغه افاقي جذبات چې د انسان د زړه او ذهن خبره پکې شاملې. دا هغه خصوصیات دي چې یو شاعر ته مقبولیت ورکوي، او خاطرې په عوامو کې په ولس کې ډېر مقبول کړی دی. داغه د مقبولیت یو وجه دا هم ده چې د خاطر غزل په لومبي دور کې څنګه چې د شاعري شروع شوې ده، نو د سندرغاړو موسیقارانو په وینا کې شامله کړې ده، یعنی موسیقي سره ویلې ده. باغیرم استاد د دې باقاعده ابتدا کړې وه، او بیا اکبر حسین شیخیلي ډېرې غزلې دغه ترنم کې یعنی موسیقي سره وویلې. بیا وروسته خو خیال محمد غوندې لوی هنرمند او سردار علي ټکر، هارون باچا او زموږ د دور چې څومره لوی هنرمندان دي، هغوی د خاطر شاعري ویلې ده. نو بیا اولس ته ډېره په تیزۍ سره رسېدلې ده، او دغه په مقبولیت کې اضافه شوې ده. سره د دې چې د خاطر چې کوم شاعری ده نو په کتابی صورت هغه ډیر وروسته چاپ شوی ده، بلکې د هغوی د وفات نه پس چاپ شوی ده. چې کله چاپ شوه د ټول ناول د منزلونه په نوم په افغانستان کې د بریالي باجوړي د سریزې سره چاپ شوه، بیا د دیوان خاطر په نوم مقدر شاه مقدر او کیس افریدی په شریکه چاپ، بیا د هغې نه پس د خاطر کلیات چاپ شو چې د خاطر د زوی جاوید پکې پوره کردار و. خو خاطر ته د شاعرۍ اوږد ژوند په برخه نه شو، یعنی ژوند یې ډېر کم و. او حمزه بابا یو شعر کې یاد کړو چې د قدرت ستم ته ګوره چې مرګ راغی هغه وخت چې د غزل شونډه یې شنه شوه، دا د خاطر په حق لویلې دی. زه داسې ګڼم چې د خاطر د غزل په مقبولیت کې د موسیقۍ او د هغه د غزل د هغه نزاکت او هغه خصوصیاتو برخه ده کومه چې د غزل لپاره پکار ده.
نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعری ساده ضرور ده خو سطحي نه ده.
راشد صاحب ستاسو د خبرې سره اتفاق کې دی شي چې ساده شاعری روایتي شاعری تر یو وخته پورې خلکو ته یاد وي او بیا هغه شاعر ورک شي چې کله یې شاعری ارزښت وبایلی. دا ټیک تا چې د پښتو ځوان مرګ شاعر مصری خان خاطر افریدی ډېره ساده باده شاعری کړې ده، ولې دا هم یو حقیقت ده چې د حد نه سوا رنګینه شاعری کړې ده. هغه شاعری چې ډېره زر زړه ته پریوتونکې وي هغه شاعری د هېرېدو نه ده، او نه دومره ساده او یا روایتي شاعری ده چې د اورېدونکو د حافظو نه وځي. تاسو سره یې زه دا یو ډېر ساده مګر ډېر ژور شعر شریکول غواړم. که د غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څانګه نه ماتېږي. تاسو د دې شعر نزاکت تا اوبوره. دا ساده ضرور ده ولی سطحی نه ده. دا غم انبار دل او دا گلونو لاندې سانگ مات دل ساجبه تلازمه ده. نو دا سیز لراخون که شعر بده چاهیش تچی پا کم طریقه او پا کم سوز و گداز دا کلبی واردات و سرکنده ونه کلی دا اغا سلی حیرانه وی. او بیا دا دیزوانی مرگ شاعر عمر ته چې سړی وګوري لا حیران شي. یو کس چې د رسمي تعلیم نه محروم و عمر یې په دې دنیا کې یو کم څلوېښت کاله و. په دومره لږ عمر کې او بغیر د رسمي تعلیمه داسې شاعري کول یقینا چې دا د خیبر مکتب فکر کمالونه دي. یا دا هم موږ ویلی شو چې شاعري الله تعالی یوه پیرزوینه ده چې بچایي کړي وي. او هغه خیبر مکتب فکر کې دې پاتې دی چې سرخیلی ستر حمزه شینواری بابا دی، او بیا خاطر افریدی خدا روا خاد لالزاده ناظر شینواری بابا شاګرد وو. مطلب دا چې د داسې هستیو په رهنمایۍ کې د هغوی د شعر اصلاح شوې وه، د هغې نه پس یې غزل موږ ته رارسېدلی دی. هغه به څنګه د خلکو نه هیر شي؟ او بیا چې ذهن هم الله تعالی ډېر تیز ورکړی وي. دا یو بل شعر خټک صاحب هم در سره شریکول غواړم. خلک چې نښولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کو نو گزار دی. اوس په دې رومانی شعر کې څومره په هنر پښتني دود دستور انځورګري شوې ده. پښتانه زلمي او په خصوصي توګه قبایلي ځوانان چې کله واده کوژدن اختر او یا بل څه د خوشحالۍ مقري نو هوایي ډزې نه کوي بلکې نښې ودروي نښې ولي. دغه ځای د دې ظلمو پریکټس هم کیږي او خپلې خوشحالیانې هم کوي. خاطر پردی زمونږ دې دود دستور ته څومره په ښکلي انداز ژوند وربخلی دی. مخاطب کوي خپل محبوب چې څه عجیبه خبره ده. خلک چې کله نښه اولي نو مطلب دا دی چې دا یو روایت دی چې څوک نښه اولي نو اول ورته شیش برابر کی نښه ښه وګوري د هغې نه پس دس کوي. ولې محبوبه ستا گزار خو عجیبه گزار دی چې په پټ مخ دې زما زړه وشتو.
کره کتونکي او لیکوال مصطفی سالک د خاطر اپریدی د شاعرۍ د مقبولیت او شهرت په اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خاطک سے تاسوی چې د مرحوم خاطر اپریدی د شاعرۍ د شهرت وجه سدی نو دا ډېری وجه لري. یو څو به زه تاسو ته بیان کما. یو خدا دې چې خاطر اپریدی د خدیو بخې ځواني مرګ شو، او په پښتنو کې چې څوک ځواني مرګ شي دا ډېر قدر عزت پیدا شي. زه تاسو ته دوه مثالونه نورم در کوم. تاسو ارواښاد صاحب شاه صابر ته وګورئ، هیڅ مشهور نه و، نه په افغانستان کې چا پیژنده او نه په پاکستان کې د یو ښه شاعر په حیث مشهور و. خو کله چې وفات شو نو شاعري خلکو ډېره خوښه کړه. دغسې تاسو ریاض تسنیم ته وګورئ، ریاض تسنیم نه چا په افغانستان کې پیژندو نه په پښتونخوا کې، خو کله چې وفات شو دومره مشهور شو چې اوس د پښتو ادب د ډېرو مشهورو شاعرانو نه دی، او شعرونه یې په سوشل میډیا کې هم ډېر خپرېږي. بله وجه د خاطر اپریدی د شاعرۍ د مشهورېدو چې دا یې د ټولو نه لویه وجه ده، هغه دا ده چې خاطر افریدی به کوم غزل ولیکه نو لکه د داغ د علوي به هغه غزل بیا سندرغاړو ته ورسېده. سندرغاړو به وویلې او بېلابېلو سندرغاړو به ویلې. یو سندرغاړی منور سندرغاړي ته به چې شعر ورسېد هغه به یې ویلې، او د هغه په شهرت کې اضافه کېده. یوه خبره رایاده شوه، زبیر اسرت چېرته لیکلي وو 25 کاله مخکې چې د سایل صاحب ځینې طرفدارانو د ډریورانو کلینډرانو سره خبرې کولې چې د سایل صاحب څنګه شاعر دی. وایي د یو کلینډر نه پوښتنه کړې وه چې سایل صاحب څنګه شاعر دی، هغه ورته ویلي چې ډېر ټیټ شاعر دی خو خاطر ته نه رسي. نو دا ځکه چې هغوی سندرې اورېدې په ډبو کې، په بسونو کې، په ویګنو کې د هغه سندرې غږېدې او دوی ته رسېدې، نو د دوی په فکر باندې خاطر چې و هغه د ټولو نه لوی شاعر و. بل علت دا دی چې د خاطر افریدی په شاعرۍ کې تغزل ډېر دی، خو تغزل په دې معنا باندې چې نهګه غزلیت نه پکې فلسفي شته، نه پکې ژور افکار شته، نه پکې ډېر نازک خیالونه شته، خو تغزل پکې دی. تغزل پکې دی، نهګه غزلیت دی پکې، او هغه د غزل چې کوم خصوصیات دي، کوم نفسیات دي، هغه د خاطر افریدی په شاعرۍ کې شته دی. خو دا خبره باید وکړم چې دا تغزل چې دی دا د خاطر افریدی په هغه وړوکي دیوان کې دی چې شعرونه د سندرغاړو نه راټول شوي دي. هغه کلیات چې وروسته چاپ شو په هغې کې ډېرې کمزورې غزلې دي، او یو قسم یې د خاطر افریدی هغه پخوانی امیج چې و هغه یې زخمي کړ. شاعر چې کوم غزل سندرغاړو ته ورکوي نو هغه غزل ورکوي چې د هغه په فکر باندې ښه غزل وي. په کلیات کې بیا دې ته څوک نه ګوري، هر شعر چې بس د هغه په نوم وي، په مقطع کې د هغه نوم راغلی، هغه ټول چاپ کوي. نو په هغې کې ډېر متروک غزلونه هم چاپ شي. نو تغزل ډېر دی دلته په شاعرۍ کې، او په هغه وړه ټولګه کې، په هغه وړه مجموعه کې چې د سندرغاړو نه شعرونه راټول شوي وو. بل خصوصیت د خاطر افریدی د شاعرۍ دا دی چې ساده دي شعرونه، هر سړی پرې پوهېږي، تعلیم یافته هم پرې پوهېږي، زمیندار هم پرې پوهېږي، ښځې هم پرې پوهېږي، نارینه هم پرې پوهېږي. خو یوه خبره باید وکړم چې دا داسې ساده شعرونه نه دي لکه دا ساده چې سړی د کمزوري په معنا باندې واخلي. د خاطر افریدی شعرونه سهل الممتنی دي، ساده دي. هر څوک یې چې واوري داسې فکر کوي چې داسې شعرونه زم لیکلی شم، خو که قلم راواخلي بیا یې نشي لیکلی. نو دې ته سهل الممتنی ویلی کېږي. خاطره زه له تا نه چا وړی یم، وار به دې راشي خو که وار دې وکړو. پنځمه خبره چې زه درته وکړم هغه به دا وي چې د خاطر افریدی پسې دا چې وفات شو د ده د مینې کیسې مشهورې شوې، افسانې ورپسې جوړې شوې. نو د چا سره چې دغسې د مینې افسانې وتړل شي بیا د هغه شعرونه خلک ډېر په مینه اوري چې ته ودرېږه دا څنګه مینو، څنګه د مینې اظهار کوو، د دا شوکي څنګه وه. نو دغه خبرې وي چې دغه افسانو دغه د مینې کیسو م هغه ډېر مشهور کړ. او بله خبره دا ده چې بس دا شهرت هم د خدای ورکړه ده چې چاته خوښه شي هغه مشهوروي. نو خدای دا شهرت پرې لورولې او مشهوري کړ. رحمان بابا وایي الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي.
خاکانگار او د وحدت ورسپانې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعري اولسی نه ده، خو دومره زیاته د موسیقۍ سره ویل شوې ده چې اوس په اولس کې خواره ده.
او دا خبره صحیح ده چې دا کومه داسې د موسیقۍ والا اکثره شاعري وي، نو دا خو بس تر یو وخته پورې هغه موسیقۍ پورې خوند ډېر وي، او د یوې سندرې یا داسې قسمه شاعرۍ د کامیابېدو په شا باندې د شاعر نه بلکې د شاعر سره سره د سندرغاړي موسیقار بلکې ریکارډ کوونکي او پروډوسر او د دوی پکې ډېر لوی لاس وي. یعنې د شاعر برخه پکې دویمه درېمه حصه جوړېږي، ځکه خو هغه داسې نوم نه پیدا کوي، خو د خاطر معامله بل شان ده. او د دې غټه وجه دا ده کنه چې د خاطر دا شاعري چې ده دونه اسانه نه ده، یا دومره عوامي نه ده دا څومره چې ښکاري. خو دا چونکې دومره دې دغه ویلې ده، د سندرغاړو ویلې ده چې هغه بیخي ولسي شوې ده. او داسې یو شاعر مونږ سره د رحمان بابا په شکل کې شته چې د هغه شاعري اسانه هم ده او په اسانه کې ګرانه هم ده. دغه شان د خاطر په شاعرۍ کې بلا ډېر داسې کلمات دي چې هغه د کوټیشن یا د مقولو شکل اختیار کړی دی، محاورو متلونو شکل اختیار کړی دی. نور د دې د پاسه په ځان څوکم او وایه چې تا نه قربان څوکم، ته خو به زلفو کم سي جوړی کی زه په دې شنیدلی ګریوان څوکم. اوس دا شاعري چې ده کنه د ښکاري خو اسانه، خو د دومره اسانه نه ده. دې کې ډېره زیاته دا مونږ دې ته ویلی شو چې دا په ساده و کې تیلاداره غوندې شاعري ده، خو دا دومره ویلی شوې ده او دې کې دومره رواني راغلې ده. دا په ولس کې چونکې ډېره د پخوانه خوره شوې ده، د خاطر په خپله باندې هم د موسیقۍ سره شوق و، او داسې اورو چې د باغیره استاد چې د دغه علاقې یو ډېر مشهور ربابي و، بلکې د دې نه زیات هغه یو ډېر د کمال طرزنګار و. بلکې ما خو اورېدلي دي چې داسې په میدان کې به ول خلکو غزل ورکو، حالانکه غزل له طرز جوړول ډېر ګران کار دی. خو هغه به عین په موقع باندې نه صرف دا چې طرز به یې ولې جوړ کړو، بلکې هغه طرز به ډېر هیټ هم شو، مشهور هم شو. نو خاطر خو بیا د هغې د مجلس سړی و، د موسیقۍ سره یې شوق و. دی به هغه مجلسونو کې د هغه سره هم وخت په وخت باندې شریکېدو، نو د دغه شاعرۍ له هغه طرزونه ول هغه ورکړي دي او هغه یې ولسي کړي دي. کنی تاسو د هغه غوندې شاعري د نورو شاعرانو هم شته دي، خو د بدبختۍ نه هغې ته داسې طرزنګاران په ګوتو ور نه راغله لکه باغیارم استاد. نو چې ور نه راغله نو هغه هغه شان مشهور هم نه شو، کنی نور هم شته دي. او شاید چې هغه هم مشهور شوي وي، خو د په شعر کې په خپل فی نفسه هم کمال و، او بیا هغه په مختلفو ولسي حجرو کې په میدانونو کې په ځایونو کې وویلی شوې وه. بیا د سندرغاړو چې هغه ریډیو ته راوړه، نو ما هغه د باغیارم استاد په طرزونو باندې په ریډیو کې چونکې تیار شوی و، بس هغه هغه یووی او هغه هیټ شوه، ورسره د خاطر هم نوم شو، او د هغه سندرغاړو هم په ډېر لوی نوم یې پیدا کړی دی. هاه البته دا ویلی شي چې په هغې کې دی یو رومانی شاعر دی، او ده ته په دغه تناظر کې قتل پکار دي، لکه څنګه چې د دنیا په نورو ژبو کې چې مونږ په کومو ژبو باندې پوهیږو کنه، دغه اردو یا نورې ژبې د انګریزي دغه کې داسې سلګ ډېر کنه، څنګه چې رومانی شاعران وي نو د ده فکر هم دغه شان دی کنه. خو د ده په دې رومانیت کې به یو ډېر زیات خوږوالی دی، ډېر خوږوالی دی پکې کنه، داسې مضامین دی وتړي چې سړی حیران پاتې کېږي.
ګل محمد بیتاب دا خبره هم کوي چې دا یو شاعر شهرت د هغه د کتاب د چاپ کېدو نه شل کاله پس کیږي، او په کار ده چې هغه شاعر تر دې وخته ژوند وکړي. خو د خاطر پردي کلام د هغه په ژوند نه و چاپ شوی، نو بیا څنګه مشهور شو؟ د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل،
راشد خټک صاحب دا زما فارموله نه ده، ما د دې مشرانو نه اورېدلې ده، خو چونکې ما ته یاده ده، بلکې دوه خبرې به کولې. یو به ورسره زه بله ملګری کوم، هغه دا وی به چې ښه شاعر هغه دی چې د کتاب د چاپ کېدو نه پس ته د هغه معیار پاتې شي. په دې ځل لږ وروسته رڼا اچوم. یو په کار دا ده چې شاعر د خپل کتاب د چاپ کېدو نه پس ته شل کاله ژوندی وي. نو دا لومړۍ خبره به داسې کوله، دې دپاره کوله چې بعد شاعران زمونږ داسې دي چې د هغې دوه څلور نماینده غزلې به د سندرغاړو ویلې وي، خو چې کتاب به یې چاپ شو نو هغه به د معیاره وغورځېدو چې خو بس همدغه دوه څلور غزلې وي چې هغه سندرغاړو ویلې وي، لکه دې کې خو نور څه نشته دی. داسې څو شاعران شته دی چې زه مناسب نه ګڼم چې نومونه یې واخلم، خو چې د هغې کتابونه چاپ شو نو د هغې معیار بیا پرېوتو په ادبي حلقو کې. حالانکه د هغې نه مخکې چې هغه دوه یا درې غزلې خلکو اورېدې، د ډېر لوی معیار یې ګڼلو. دا د شلو کالو خبره داسې ده چې دا زه د هغه شاعر د پاره ویم چې دا کلام سندرغاړو نی ویلې، نو په دې شل کال کې دا خلک زی په زی نقل کوي، زی په زی د هغې مثالونه ورکوي، بیا دې هم دومره سینیئر شوی وي، ممکن ده یو نیم سندرغاړی د ده کلام ته هم توجه وکړي وی وی، نو چې شل کاله د ده ژوند وي نو د ده ذکر به داسې زی په زی په لیکونو کې یو ځای بل ځای به کېږي. خو که یو شاعر داسې دی چې د هغه کلام مطلب دا دی چې هغه لیکلی دی او په هغه شپه باندې سندرغاړي ویلې دي، نو که هغه حساب یې وکړو بیا خو د خاطر چې کتاب چاپ کېدو که نه نو هغه ډېره موده شوې وه، او مطلب دا دی چې هغه ډېر وخت نه خلکو ویلې او ډېرې ویلې، او په مقامي سطح د خیبر کې خلکو ویلې، او بیا وسره دینیزي د مومند علاقو کې خلکو اورېدلې، او بیا په خو طرزونو یې ویلې او په خو اوازونو باندې وویلی شو. یعنې د خاطر دیوان چې نه و چاپو نو هم د هغه د یو دیوان خو نه شم ویلی، خو مطلب دا دی چې شلدیرش غزلونه د هغه مشهورو، نو شلدیرش خو پرېږي ده چې د چا څلور پنځه غزله مشهور شي که نه هغه هم خلک ډېر لوی شاعر ګڼي، ده خو بیا شلدیرش خو نه زیات وي دغه ټیمه پورې، بیا وروسته وته نو خلکو نوره توجه شوه د ده په هغه شاعرۍ کې یو درد و، یو یاسیت و پکې، یو محرومي ده پکې، دې کې بیا یو رنګینی ده او یو دلفریب انداز دی چې هغه خاص کر په موسیقۍ باندې خو ډېر د کمال لګي، بلکې د ده بعضې غلطۍ هم خلکو ورته معاف کړي دي یو قسم ده. لکه د ده یو مشهور غزل دی، باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو، زه ګړنګ خته ته وایي پورته ته وایي، دغه خو ځان له یو بحث دی، خو مطلب دا دی چې پرې وتم د لرې وطنونو په سرونو. اوس د وطنونو په سرونو پرې وتل چې دی که نه دا سټیک ترکیب نه دی، خو دومره د کمال دی هغه غزل یا دومره مشهور شوی دی چې د چاړو دې غلطۍ ته پام کېږي نه که نه. نو مطلب دا دی چې دې کې د ده د غزل انداز او د موسیقۍ خواږه او د ده رنګینی دا چې پکې رادغه کي، نو د ده غزل ته ظاهره خبره زه خو دا وایم چې د یو شاعر کلام چا نه دی اورېدلی، عام ولس ته چې رسي دې کې شل کاله لګي، او چې یو سړي په هغه شپه لیکلی دی او مازیګر یې لیکلی او ماښام له هغه ولس ته ورسېدو، نو بس هغه کوم مزل چې په شلو کالو کې یو شاعر له پکار و یا په لسو کې پکار و هغه خاطر په هغه شپه باندې والی دی، خو بس بدقسمتي دا و چې عمر یې لږ را وړی او نورسې په منډه منډه باندې وکړل او په ځوانۍ باندې ځواني مرګم شو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا دمه کو او سندره اورو.
زلفان دی تار تار دی خماران غوند ندی، شایستا پر دنیا ډیر دی د جانان غوند ندی، ساګار می دلی دلی ستا خوشال غوند ندی، ساګار می دلی دلی ستا خوشال غوند ندی، قربان دی شمن ما چی اکثر خوند کوي، چلش خویو نولاری دانر خوند کوي، لونگی هم ده سڑی سڑی پور سر خوند کوي، لونگی هم ده سڑی سڑی پور سر خوند کوي، چون خری لے او بل ٹکر شرابیانو، جوڑ کڑی مفر سے خبر شر شرابیانو، آخستے میں خانہ دبیا پھر سر شرابیانو، آخستے میں خانہ دبیا پھر سر شرابیانو، مومند کا فریدی کشنواری دیز مریدی، مسود دیکھ وزیر دی ہاو کدا با جوڑی دی، منم پا پشتن خاکی دا و تلیز مریدی، منم پا پشتن خاکی دا و تلیز مریدی، پیسے را سفر نہ خبر اڑی ملایا نو، راوڑ متا وی زان د تا سری ملایا نو، گٹم بدی اور وس ف بنگالی ملایا نو، گٹم بدی اور وس ف بنگالی ملایا نو،
د جړ مازدګری چکر یاران را سره وی بیل خوان کوي په سنگ کې چې دوستان را سره وی زما په سنگ کې دا انډیوالا را سره وی زما په سنگ کې دا انډیوالا را سره وی ساکی شراب را خیم را غلیز خمار ساکی شراب را خیم را غلیز خمار یو چا پر زویشتل یم پر هار یم پر هار یو چا پر زویشتل یم پر هار یم پر هار لوی حق تر نشدی سی خام خواب رازی دغاڑی امیلو نمات بیا براوڑی دیدن دشکولی مخماتا اشنا براوڑی دیدن دشکولی مخماتا اشنا براوڑی جانان ظاهر شاهر چی در پسی توان سوم تولاڑے مات گور شایستی توان سوم نیولے او مدواز د آدے توان سوم نیولے او مدواز د آدے توان سوم خوشحال یو مزک از مرد زڑو خبر کیجی یو کیجی داسی دیر دا پشتنو خبر کیجی
سندر اتا سواوری دا اس بیا دا خاطر اپریدی پا حق لاخ پل راپورتا دوام ورکو گل محمد بیتاب دا ادعا هم کوي چې زنی موسیقارانو دا خاطر اپریدی پا کلام کی اصلاح هم کرده دا
دغه شان راشد خټک صاحب بعضې وخت کې د موسیقارانو یا دا به ویم چې باغیارم استاد یا نورو د ده په غزل کې بعضې اسلام کړی ده بعضې وخت کې ځکه چې هغه غزل د ده یو شان دی و په کتاب کې اوس راته پته نشته ځکه چې ډېر ډېر چاپ شوی دی نو هر کال پکې سنا څه اضافي کېږي خو د ده یو غزل داسې و چې ستا د منزل په منزلونو کې یم د رسیدو په امیدونو کې یم او دا غزل که تاسو غالبا ګلاب شیر ویلی دی په ریډیو باندې دینه مخکې بم دی مجلسونو کې خلکو یا بل شان دې ستا منزل منزلونو کې یم رسیدو امیدونو کې یم نو هغه د غیم ولا څه کم زیات کړی دی او هغه غی په هغه موسیقۍ باندې ولا هغه کمی پوره کوي یعنی د ده هغه سیزونه مشهورولو کې د سندرغاړو او موسیقارانو هم یو څه لاس شته دی د هغې شاید چې داسې ولا کړی دی یا د رسیدو په امیدونو کې یم او ستا د منزل په منزلونو کې یم دې کې هغه رواني نه وه کومه چې اوس په دې مونږ چې څنګه اورو پکې شته دی چې ستا منزل منزلونو کې یم رسیدو امیدونو کې یم دې کې مطلب دا دی چې د اسیم د یوې سندرې ما وړاندې مووې مشهورولو کې د شاعر سره سره د نورو ملاس وي او د هغه نورو لاس به هم مونږ د خاطر افریدي په شاعرۍ کې حسابو
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د خاطر اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته وویل
د خاطر د شاعرۍ یو اهمه خوبی دا ده چې عموما ویلی شي چې په ځنګل کې چرته غزال د سیاد په غشي یا ګولې ولګي او د درد له خوږو په ټوپونو شي لویږي او هسکیږي او د درد نه تاویږي او له سوزه فریادونه کوي نو دغه چغې او فریادونه غزل ګڼلی شي اوس که د خاطر په ژوند نظر واچولی شي نو معلومه به شي چې د ده ژوند هم د یو زخمی غزال په شان په درد کې تیر شوی دی خاطر چې په خپل خاطر د عشق د اس کوم غشی خوړلی دی او سینې ورلا غلبل غلبل کړی دا نو داغه زور بس یو خاطر ته معلوم دی او بل سو کې هغه سے ادراک نشی کولای خو بیا هم داغه په شاعرۍ کې داسې کیفیت ساندې او درد دلی فریادونه اورېدې شي داغه د غم او زغم پته ته په اسانه لگے دے شی عجیبہ کیفیت تے چی خاطر تخپل محبوب سیاد جوڑ شوے دے او دا سی گزار یا ورکڑے دے چی پر لپسی پغام درد او کرب کے ساتھ لے شوے دے او دنیمگڑی دنیا لکارې وستلې ده. خاطره داسې گزارش کرا کړو چې بل گزار ته به بیدار نشم. زه خاطر نوم خبر چې بینه اور ده، زه خاطر نوم خبر چې بینه اور ده، زړه چې ته وې ترې خبر ما ته دې نه وې. نو یو خو دغه ده. دویمه خبره د عشق اور ده چې خلاصې یې ترې نشته. نو د خاطر مطلب چې دردېدلی ژوند او بیا ورسره عشق، لکه وایي چې دا ستا خواږه خواږه یادونه راغلل، ایله مې زړه ته ټکورونه راغلل، دا ستا د وینې په بهار کې آشنا داسې رنګین رنګین خیالونه راغلل. نو دغه رنګین خیالونه دا د خاطر د شاعرۍ خاصه ده، او د هغه په شاعرۍ کې په بشپړه توګه باندې موندلی شي. نو یو خوا عشق دی او ورسره شاعري ده چې د هغه د زړه نول یې ملګری کړی دی، خو چې بنده ورسره په صورت هم ناتوانه وي نو لیا زیات غمګین او خوږمن شي. او بیا د خاطر رنگ خو د عمر سره سم و، او که زه دا ووایم چې په سټه یې داسې چینجۍ لګېدلی و شان د ګور تر خوا یې ورسولو، د ځوانۍ سوری مې رنګۍ چې شولو، د زړګي ولې مې چینجۍ کړی دی.
د خاطر اپریدی په غزل کې د لفظي ښکلا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل:
راشد خټک صاحب کا مونږ فکر وکړو د خاطر زیاته شاعري د غزل شاعري ده، او په غزل کې چې کوم دی دا لفظي ښکلا او مانوي ښکلا ډېر زیات کمال لري، نو دا هم د خاطر سره شته. ستا د ښکلو سترګو بلا واخلمه، مخ تکړم سترګو بلا سترګو ته، اوس دلته بلا ستا د ښکلو سترګو بلا واخلمه، یعنی قربان شم ستا چې څه غمونه یې چې هغه ټول درنه زه واخلم، او مخ تکړم سترګو بلا سترګو ته، اوس دلته بلا جدا معنی کې راغلی دی. نو دا مونږ په سنت تجنیس تام کې شمیرلی شو. دغسې یو بل شعر دی چې خورې زلفې دې سحر ولیدې ترې په غونچو کې نیکتونه پټ شول، یعنی په دا سحر کې چې کومه خوشبو ده، کم خوند دی، کومه مزه ده، نو دا خو ځکه ده چې سحر یې ستا زلفې خورې ولیدې، نو دا غونچو کې چې خوشبو راغله دغه یې ستا د زلفو نه دغه خوشبو پټکړه. اوس دا مونږ د حسن تعلیل په زمره کې شمارلی شو. خابیا د دې سره مرات النظیر ستا وصال مې د اختر جبین هلالا بلتانه دې په ما سوک د روجه کړه. اوس مرات النظیر داسې یو سند دی چې ګڼ لفظونه راوړل، واغه چې د یو بل سره مانوي تړون لري، د یو بل سره نزدېکت لري، د یو بل په وجه خوندور کېږي، لکه دلته اختر هلال او روجه. نو دا داسې لفظونه دي چې دا د مرات النظیر مثال دی. دغسې سپینه زنه ستا دا ننګو لاندې شاویل چې تیاره وي، د ډیوو لاندې، د ډیوې لاندې تیاره، دا اوس مثال دی. نو ګرانه خبره دا ده چې د خاطر په شاعري کې جدت هم شته دی، سادګي هم شته دی، او په ساده لفظونو کې داسې خیال را بند کړی دی چې بې ساخته داد ورکول ضروري شي. د مثال په طور د یار کوسلی دل د هر عاشق د زړه مراد دی، ځکه چې دلته د محبوب سره د لیدو امکان ډیر وي، خو خاطر سنو خیال لري، ځکه چې هغه د یار کوسې ته تلل نه غواړي، او وجه یې دا ده چې په کوسه کې به د یار د خپو خاپونه وي، او هسې نه چې دغه خاپونه یې د پښو لاندې راشي او بې ادبي ونه شي. ور یې شم کوسې ته او په شا شمه، نه مې پیرزو کېږي د پښو لاندې. نو دا یې څومره ښکلی مثال دی جدت ته دا خیال یې راغړی دی. یا دغسې د هغه مشاهده چې کومه دا ډېره کوي، دا ښکاري چې لمده زما په اوښکو وه، نن یې د کاکلو غونچه لماسته وه. کله چې ډېر باران وشي نو سمسور فصل رامات شي او راڅملي. نو دا هم یو د مشاهدې قوت دی. بل شعر کې وایي چې اشنا راغی اوښکې وتښتېدې، پسرلی تیر شو خو باران ونه شو. تاسو اوس خیال وکړو څومره ښه اندازې بیان دی او څومره ښه بندش. نو دغه د خاطر د کلام ټولې خوبی دي ګرانه، چې په دې وجه خاطر نن هم مقبول دی. او پښتونخوا څه چې په دنیا کې چېرته پښتون دی، د خاطر شاعري خوښوي.
د خاطر اپریدي د خویونو او ژوند په حق له ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل:
راشد خټک صاحب ما خاطر اپریدی نو لیدلې ځکه چې د وخت وفات او د دې متعلق مو د خلکو د غي د استادانو د غي د مشرانو یا د غي د غمزولونه ډیر سوري دي دي کدا څنګه سره او د څنګه ژوند جواکو او د شاعری څنګه او څنګه به کول نو مطلب دا چې بس یو غریب مزدور کار سره او په ملیشیا کې او بیاغي کې مالی او او دغه خو هغه عام ژوند و بس خندرو یا غوندې سړی و او د کوشش کوو چې زه د خپل استاد ناظر شینواري غوندې شاعري وکړم د دې سره مجلسونو کې کېناستو خو هغه دومره ګرانې او دقیقې مسلې وې د فلسفې یا د تصوف او د وجود او شهود هغه بحثونه خو د ده سر ته نه پرېوتنو بس ده پکې دغه یوه دغه جوړه کړه لاره جوړه کړه چې د هغې نه دغه د انفرادیت شو او دا ما ته مراد شینواري صاحب یو ځل وی چې زه لاړم اوجرې ته او ما وکتل چې دی بهر ولاړ او په سر باندې لاس راښکلو کوز ماسپښین ټیم او ما ورته ویل چې خیر شه خاطره او راته ویل چې دننه یو داسې بور بحث روان دی چې سر مې چاودونو ما ویل چې راشه لږ بهر ته راوځه چې دا یخ هوا دی وی ما چې څوک دی وی چې یو وجود دی یو شهود دی یو دی پلار دی نو دا وی چې یو خیبر افریدی او یو لالزاده ناظر استاد او یو حمزه صاحب ناستو نو دې بکې ناستو د هغې په هغه مجلسونو کې خود کوشش خود هغې غوندې کوو خو هغه اخص چې دی که نه هغه اخص دغسې نه شو کوی نو ده په دې ولسي طرز کې تې کړی دی خو بیا هم د خیبر د مکتب د غزل هغه پرتو پشته دی څه نه څه شکل کې که سړی داسې په ژور نظر وګوري او چونکې د شاعرۍ اصلاح یې ناظرو تاس کړې وه نو هغه هم د ده په هغه طرز کې دا کمال یې کړی دی چې د دغه طرز هغه نه دی چیړلی بلکې هغه انفرادیت یې ولې په ځای باندې پریښی دی نو زه به دا ووایم چې دې کې د هغه هم یو لوی کمال و ځکه دې دومره زیات تعلیم یافته نه و اگر چې ذهین سړی ډېر و خو مطلب دا دی چې اصلاح ته یې ضرورت و او اصلاح یې ولی ناظر صاحب ډېره مناسب کړې ده.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې د خاطر اپریدی په شاعرۍ کې د هغه د ژوند سختیو او ناروغۍ یو درد پیدا کړی دی.
دلته د خاطر د عشق او دغه د شاعرۍ خبره وشوه خو بل کم سیس چې دی نو دا د خاطر نری رنځ دی. دا بیماری ده، دا غربت دی. دې بیماری خاطر نیولی دی او د علاج دپاره هریان دریان دی، درک نه لګیږي او په هغه وخت کې نری رنځ تاسو ته به پته وي چې ډېره د ویرې او ترهې بیماري وه او د پښتو اکثر شاعران پکې مبتلا شوي وو. د علاج پیسې او څه مناسب بندوبست نه و. لکه خاطر د دې په حق لوایي چې یار ته مې عکس د زړه وښودلو وی یې داغونه پکې نوی خدی تخت او تاج د بادشاهی په کار دوی فرمان د روح صورت شي چې بیمار شي. نو دلته خاطر بیمار دی او دغه بیماری پاغه کې ډیره مایوسی او ډیر د غم کیفیت پیدا کړی دی. خوګمن دی د غریبۍ د لاسه، مطلب دی چې په زړه داغلی دی. نور درته څه د غریبۍ ووایم، څه سمه خوله وي خو په سوال کږه شي، هسې خو نه چې نشته، هر څه شته دی او په پردو شتو څه خو چې وای را سره. مطلب دی چې هغه بیمار دی، په نری رنځ کې مبتلا دی، پیسې نشته، غریبی ده، غربت دی. او بیا وایي چې که شته خو د خلکو سره دی، زما سره نشته دی، زه بېوسه یم. نو دغه بېوسي چې کومه ده هم د خاطر افریدی په شاعرۍ کې یو درد و سوز او یو د مایوسۍ کیفیت پیدا کړی دی. یو داسې غم کې مبتلا دی چې دی د هغې اظهار کوي، نو د هغې نه ډېر عجیبه عجیبه شعرونه راوځي، ډېر عجیبه عجیبه خیالونه راوځي. او دغه خیالونه چې د شعر صورت واخلي نو بیا زمونږ د معاشره خاصې هم ډېره دردمنه ده. په دې کې ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي. هر یو سړی په خپل داخل کې د خاطر صورتحال وویني او داسې محسوس کړي چې دا څه په خاطر تیر شوي دي، دا خو زما سره هم روان دي. نو په دې وجه هم پرې د خاطر شاعري ښه لګېږي.
پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل چې د خاطر اپریدی د سوز او درد نه ډک شعرونه د هغه د ناکامې مینې حال وایي.
خټک سے د خاطر اپریدی دا سے ډیر دردناک او د سوز او غداد نه ډک شعر نشتا چې مونږ ته ورنه داغه د ناکامې مینې پته لګي. عشق چې په داسې تیر دی هغه یې هماغه شان بیان کړي دي چې څنګه د محسوس کړي دي. اوښکې مې په سترګو کې رازیاتې شوې، تا چې خندا وکړه نو رامات شوې، سترګې به زما شي اخر غر کې په ژړا کې ګرځي چې کشته د ګردابونو په سرونو. او داسې نور ډېر د خاطر اپریدي شعرونه شته چې هغه ډېر زیات نزاکتونه لري. مطلب مې د خبرې دا دی، وخت په خپله د ښه او د بد فیصله کوي. خوشحال خان خټک او عبدالرحمن بابا وختونو کې به هم ډېر شاعران موجود وو. موږ چې دا ستر دانشوران پیژنو په دوی کې د ژوندي پاتې کېدو صلاحیتونه موجود وو. دوی چې پرون په خپله زمانه کې څومره مقبولیت لرلو، د هغې نه زیات یې نن خلک پیژني. هغسې د خاطر اپریدي غزل هم دا زور لري چې ځان ژوندی وساتي.
ډاکټر کلیم شنواری چې د خاطر اپریدی استاد لالزاده ناظر شنواری زوی هم دی، د خاطر اپریدی د خاطرو په حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه.
رښتیا خبره دا وه چې کوم وخت خاطر اپریدی وفات شو، نو په هغه وخت کې زه څلورو پنځو کالونو په عمر کې وم. هغه که د خپل والد صاحب سره ما لیدلی هم وي، خو ماته یادېږي نه. د خپلو مشرانو او نورو خلکو څخه چې د خاطر اپریدی په هکله موږ څه اورېدلي دي، نو هغې مطابق ویلی شم چې هغه یو ساده سړی و، رسمي تعلیم یې هم نه و حاصل کړی. وروسته یې زما د والد صاحب په واسطه لیک لوست زده کړی و. ډېر سخت ژوند یې تېر کړی و، ډېره غریبي لیدلې وه، بیماري یې تېره کړې وه، خو د دې هر څه باوجود هم موږ اورېدلي دي چې د هغه په طبیعت کې ډېر ظرافت موجود و. داسې داسې خبرې به یې کولې چې خلک به یې ډېر خندول، او خبرې به یې د موقع په مناسبت د خلکو ډېرې خوښې شوې او ډېر به یې ورسره وخندل.
د دغه پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل،
د خاطر فریدی د خاطرې هم ځینې ما اورېدلي دي د بعضې ملګرو نه. لکه یو دا وه چې د حمزه صاحب دي به په دې اوړي کې یوه مشاعره کوله، بیا چې هغه سنجیده مشاعره به ختمه شوه نو شپږته منټه به یې ورکړل او بس یوه طرحه به یې کېښوده. په هغې باندې به اکثر خلکو شعرونه وي فیل بدي، نو په هغې کې یو کال یې هغې داسې یوه طرحه ایښې وه چې اتي د ماشي په وزر ناست دی یا وزر سور دی دغه شان وه. نو چې ما ته کوم دغه رارسې دلی هغه دا دی چې د خاطر او خیبر چونکې دا داسې همزولي به شاید او یا یو بل سره یې ګپم و، بړه د ناظر استاد شاګردان یم، نو د خاطر وی شعر لیکل یو چې دا د پالګر سره توتی وینم که په اوږه باندې خیبر ناست دی. بیا چې کله د خیبر اپریدي صاحب وار راغی نو هغه وی هغه یو شعر ووی چې د میراجان خاطر تیرودلو لکه ماشوم یې په ټټر ناست دی. دې نه معلومیږي چې ګپ شپي وو، داسې په ټوکه موکه کولې مې او پرې نه هم خفه کېدو. هم په دغه مشاهرو کې هسې د دې پورې رایاد شو، دې یو کال یې داسې یوه طرحه ایښې وه چې نن مې لیدلې د هوښیاره پوزه، په هغې باندې چا یو شعر داسې لیکلی و، بس ضرورت د دوو خپو دی ورته، بس ضرورت د دوو خپو دی ورته، ګنې پرتوګ دی بس تیاره پوزه. دا هم پکې یو خبره رایاده شوه.
د خاطر اپریدي د ژوند د پیښو او خاطرو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدي مشال رډیو ته وویل،
خیبر پختو ادبی جرګه کې لکه ناظر شینواره، مراد شینواره، خیبر اپریده، قیوم کوثر اپریده او ځینې نور ډېر داسې شاعرانو لیکوالو چې دوی خاطر ډېر لیدلی دی، هغه یې اورېدلی دی، د هغه سره ناس پاستی. نو دوی وایي چې خاطر چې کوم دی دا ډېر ساده باده انسان و، ډېر زیات ساده باده انسان و، خو د ده په طبیعت کې طنز و مزه هم ډېره زیاته وه. لکه د دې مزه یو څو شعرونه یې دي چې غپانه د سپو لږې اندازې چې ته راځې، خورې دي په وطن کې انګازې چې ته راځې. نو دغسې اشعار یې میلي دي خو هغه چاپ شوي نه دي، داسې مې اورېدلي دي چې شته دی. نورې خاطرې دا دي چې خاطر ډېر روزګارونه کړي دي، کله د چایو په هوټل کې، کله چې کوم دی د مالی په توګه، داسې وخت و چې تجارت ته هم هڅه کړې وه. او خیبر اپریدي صاحب ویل چې یو ځل یې ګنټاګر بازار د پېښور کې مارغان واخیستل په دې خیال باندې چې دا کابل افغانستان ته یوسم، والته خرج کم، نو داغه زینه به بیا نور سامان راوړم او په پېښور کې به یې خرج کم. نو په دې طریقه به مطلب دی چې ګونزا سو د حال شم. خو وایي چې پنجره لویه وه، دننه په بس کې نه شوه کېښودی، نو نه بس ته پاسه کېښودی شوه. او موسم چې کوم دی دا ژمی و، سخت ساړه و، واورې ورې اوریدلې وي، نو چې د کابل په لوري روان شول نو چې کابل ته نږدې کېدل یخنی زیاتېده، نو وایي چې ډېر مارغان خو د ساړه او یخنۍ د لاسه مړه شول. خو بیا چا داسې کار کړی و چې په هغه پنجره کې یو سوری کړی و چې کومو مارغانو کې استطاعت و، نو هغه تېنه په دې طریقه والوتل او لاړل. یو څو مارغان داسې پاتې شول چې هغې کې نه د الوتو طاقت و نه چې کوم دی خوځېدی شول، مطلب دی چې ساړه نیولي و، بیمار شوي و. نو چې خاطر د کابل بخار کې د بس نه کوشو، نو د ده نه به خلکو دا تپوس کولو چې دا مارغان دې په څو اخیستل. دا چا تپوس نه کولو چې دا خرڅوي او په څو یې خرڅوي. خوار سړی به ویل چې دا مارغان دې په څو اخیستل، ګویا چې دلته هم دی یو قسم لا په تجارت کې ناکام شو. نو خاطرې ډېرې دي، وخت په وخت به انشاءالله چې دا رابرسېره کوو. د طنز و مزا چې کوم دی، ما وویل په حمزه بابا په مشاعرو کې به چې کومه مزاحیه طرحه واچولی شوه، نو په هغې کې به د خیبر افریدي او د خاطر افریدي داسې د نورو زلمو په یو باندې ګزارونه و، داسې شعرونه به یې پکې راوړل چې هغه به چې کوم دی د مزاح و. لکه یوه طرحه وه چې هاتی د ماشي په وزر ناست دی، ماشی ترې لاندې بې خبر ناست دی. خیبر په خاطر یو چوټ کړی و، بیا خاطر چې کوم دی د هغې په ځواب کې چې دلته په بوټو کې شیر بابر ناست دی، او چې مې ور وکتل نو خیبر ناست دی. نو دغسې مزاحیه شعرونه به یو بل ته ویل، او دا دو د یو بل سره د مینې او د دوستانه اظهار و. په دې طریقه به دوی محفلونه آباد کړي وو، خلکو به ترې خوند اخیستو.
د خاطر اپریدی په اړه د یوې پیښې ذکر ګل محمد بتاب مشال رډیو ته داسې وکړو.
دغه شان یو ځل راته خیبر افریدی صاحب وی چې په یونیورسټۍ کې و مشاعره وه، او مزم ولتلی وم، غنی خان هم راغلی و، او اعظم صاحب و. بیا چې وی مونږ د تاکال کې مشپه و چرته چا سره، نو چې شپې مونږ کسان کم شو، نو ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب ستار راواخیستو، مونږ سه غزلې ټپې مپې وی. نو هغه په هغې کې وی چې د اعظم صاحب دا دغه د خاطر دا مشهور غزل ستا منزل منزلونو کې یم رسید دو امیدونو کې مدا په موسیقي ډیر خوږ لګي. نو غنی خان عمر سره دا سرړو یو شیبا، او چې دای بس کو بس ما ته ډیر سخت غوسه کې وي چې رزلخه مې غواړي چې دا د خیبر ټول شاعران په پسه چاړه حلال کم. دومره قیمتي سړی تاسو نه مړ شو، او تاسو ولې علاج نه کو؟ که تاسو ولې علاج نه شو کوي، ما ته به ویلي وي دا سړی خو د مرګ نو څنګه د نه مړ شو. نو خیبر دا سړی په معصومیت ماته وي چې ماته خو غنی خان داسې کتل لکه چې خاطر ما وجلی، لانکه خو په ټی وی باندې مړو کنه، نو ما څه کوي شو کنه. دا یو خاطره ده. بل د دې حمزه بابا یو راره دی، زمونږ دوست دی، فیصل شینواری نومې دی. هغه راته یو ځلې خبره کوله چې د ملیشي یو ډیر لوی افسر راغلی او پښتنو، نو هغه د یو ملک صاحب نه تپوس کو چې را دی علاقه کې یو شاعر دی او خاطر پریدی نومې ده، سره به زه څنګه به سره زما ملاقات وشي؟ نو مخامخ دی چمن کې یو سړی لګیا او سو ګوډ موډې کو، دوه ته وی چې خاطر راشه را پاسه سیب سره وویله. هغه د لاسونو دوړې وڅنډلې او سلام یې ورته وکړو. د هغه افسر یا کرنل یا کپتان و، د هغه په سترګو کې اوښکې راغلې چې دا ګورده دومره لوی سړی او دی مالی دی په ملیشا کې.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعري په اولس کې ډیره مشهوره او مقبوله ده، خو لیکوالانو او کره کتونکو د پام وړ کار نه دی پرې کړی.
دا څه ده چې د خاطر شاعري په عوامو کې خو مقبوله ده، په خواصو کې هغه څه نه ده مقبوله. یعنی خواص خو لږ وي، په لږو کې د یوې شاعرۍ رسېدل چې دی هغې ته مقبولیت نه وي. هغه به داسې وه چې خواصو د خاطر په شاعرۍ بحثونه کړی وي، علمي مقالې او کتابونه یې پې لیکلی وي، د دغه تنقیدي او تحقیقي بحثونو برخه یې جوړه کړې وي. خواصو بالکل خاطر نظر انداز کړی دی، سره دی چې د هغه په غزل کې د کمال نزاکت دی. هغه د خواصو شاعر دی خو خواصو نظر انداز کړی دی. یعنی تاسو د هغه د غزل هغه نزاکتونه وګورئ چې خاطر یو خود خپل تخلص استعمال ډېر په هنر کوي. دا زه خاطر ستا د خاطر د پاره په خپل خاطر د غم چپې تیروم، او چې د زړه کور ته دې راشي پروا نشته، ای خاطره خاطر تل د میلمنو شي. تا د خاطر تخلص استعمال د خاطر عمر خپل بل چا نه دی کړی. دا یو فنی حواله ده چې خواصو لپاره کار و چې په دې بحث کړی وي، تجزیه کړی وي، خو نه یې ده کړی. بل د خاطر د غزل چې کوم هنري نزاکت ته پاره کې ځنې تشبيهات دا سيدي پاره کې ځنې استعاره او علامتونه دا سيدي او دا غیغه غزلی زجبه دا سيدا چې په کار نه چې خواصو یعنی نقادانو پاره بحث کړي وي تاسو غوړ کې چې د خاطر د شعر سمره غزلی نزاکت لري کاش کې چې داستا د اننګو خوله هم زوي پرخې ته چې ګورم د ګلونو په سرونو صد غزل یو یو نزاکت ته پدې شعر کې او دا سې یو شعر نه بل اړ شعرونه دي دا سې دا د غزل د مزاج نزاکتونه خاطر پیژندل خاطر چې وای چې خلک په تیر شي وي د سرونو نه خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي اوس د محبوبې د طرفه خبره کوي چې د محبوبې خوله خستلو د پاره خو د سر قربانې خلک ورکي او خاطر په تشه خوله باندې وي چې خوله راکا نو د غزل جبه داسې وي چې د خوله او د سر ذکر څنګه کوي او بیا د مینې د قانون او د قربانۍ او د ایثار ذکر څنګه کوي خلک په تیر شوی د سرونو نه خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي دا د غزل نزاکت ته په کار ده چې خواصو په دې توجه کړي وي د دې تجزیه کړي وي یعنی د غزل یوازې سیاسي فلسفي خصوصک نه راسپړي د غزل اسلوب راسپړي جبه باندې باس کوي په ټکنیک باس کوي خواصو بالکل نظر انداز کړي دي یعنی تاسو ګوري چې د خاطر د وفات څومره مودو شو او اوس یو ځوان عاطف دا په فن او په شخصیت او په شاعرۍ د پی ایچ ډی ډیګري واخیسته خو نه په کتاب شته په خاطر کتابونه ولې نه لیکلی شوي مقاله پې نشته تاسو ګورئ زمون په دور کې دانشوره طبقه کې کم خلک دي لوی خلک چې هغوی تحقیقات کوي تنقیدي لیکونه کوي را شروع به کړو مونږ د سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل عقاب خټک تقویم الحق کاکا خیل اجمل خټک کلندر مومند همیش خلیل نور ډېر لوی لیکوال چې دي چې هغه علمي بحثونه کوي نو د یو په لیک کې د خاطر ذکر نشته بغیر د همیش خلیل صاحب نه چې دغه په پښتانه لیکوال کې پړومبي ټوک کې نو شامل خو په دویم ټوک کې شامل شو خو تاسو د دغه سکالرانو د افضل رضا صاحب داور خان دا او د اقبال نسیم خټک او چې نور څومره تر راجولي شاه صاحب پورې سکالران دي د چا په لیکونو کې خو تاسو ماته وښایي چې د خاطر په فن یې بحث کړي مقالې لیکلي تبصیري کړي یعنی خاص خلکو بالکل خاطر نظر انداز کړی دی بحثونه پې نه دي کړي دغه د غزل ټکنیک او دغه د غزل جاج یې نه دی اخیستی نو دې ته نوې مقبولیت چې دا په خواصو کې هم مقبول دی خواصو ته پته ده چې خاطر د غزل ښه شاعر دی خو خواصو نظر انداز کړی دی او په کار ده چې دینه پس خو نظر انداز نشي
د خاطر اپریدی د نری رنز او به وزلای په حق لا ګل محمد بتاب مشال رډیو ته ویل
یو بل خاطره چې دا د خاطر فریدی صاحب نو دراته اون فیصل شنواری صاحب اورولی و هغه وی چې راز مونږ د دې علاقې څوک مالدار سره یو غته پته ولګی دا چې خاطر فریدی چې دا د ټی بی مریض دی نو هغه لاړو او دلې د 15 پګو میاشت په یو ځای باندې دا دارو ولا واخیستل او هغه وخت کې دا دارو د دې ګران بهر لغه دارو د لور کړ چې دا یو دغه کې وتواچول کسوړه کې چې دا یو څو مطلب دا دی چې دا بس خدای به دې خکی دې چې لاړو سبا چې تما جګر چې هغه سړی راغلی دی کتلی دی هغه کسوړه چې د وایانو داسې مخه مخ دا هغه د وایانو ولا په کاونټر باندې بیا پراته ده نو هغه وی چې دا ولی هغه دکاندار وته وی چې دا خو هغه راوړو مانه سه پیسې یوړي نو فیصل شینواری سه وی چې اور په ډیر په غوسه او قهر باندې لاړو چې وګوره ماته له دارو اخیستل او تا بیا دوباره خرڅ کړو نو وی چې دې خاطر وته وی چې رزق دې مرز نه خو به میاشتې پس نمرم او شاید چې د لوګې نه زه او زما د کورنۍ غړي بیګاله متاثر شوي وي غریب سړی او یو خوش مزاج سړی او د افسوس خبره ده چې دغه زمانه کې د ټی بی یا نری رنز صحیح علاج نه وړ په قسمتونو وته سړی بچ کېدو اکثر چې وو چې دا سی ټی بی بوال او خاص کر چې کمزوري بو د غریب کورنو بو نو اکثر ته وفات شوي دي خدای دې وبخي
خاطر اپریدی د پښتو د زن نورو شاعرانو لکه فیض الله فیض او عبدالغفران بیکس دولس کاله د نری رنز د لاسه وکړې دو او اخر هم په دې نروغی پشپګشتم اگست په کال 1218 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپرل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
خمارو سترګو دی زخړلې خمارو سترګو دی زم خمارو 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 سترگو یې زخړلې زړه پسر ویشتلې زار ماخلا زما گرانی دل ربا وی جان کی بپور سے سرے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا ارچانا پات I'm not afraid.